لس بجې شوې د ازادي راډیو یوې بل خبرونې ته خراغلاست. لنډ خبرونه: د امریکا د سازو جرګې د بهرنۍ اړیکو د کمیټې مشر مایکل میکال له خوځو انجونو سره په افغانستان کې د طالبانو د چلند په خاطر د یو بحث ته جوړېدو غوښتنه کړې. ټاکل شوې ده چې دا غونډه راتلونکې اونۍ د چهارشنبې په ورځ واشنگټن ډي سي کې جوړه شي. په دې غونډه کې به د افغانانو په استازیتوب په متحده ایالاتو کې د افغانستان پخوانی سفیر رویا رحماني او پخوانی افغان ډیپلوماټ هادي امیر ګډون وکړي. دا غونډه داسې مهال د جوړېدو په تورشل کې ده چې نن شپږ سوه ورځې پوره شوې چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د افغان جنو ښوونځي تړلي او لای د پرانیستو لپاره هیڅ څرک نه لګیږي. په بدخشان کې د یو موټر د وختو په پیښه کې وطن مړ شوی او یو شنور ټپیان شوی دی. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس د سیمې د خلکو له قوله خبر ورکړی چې د جمعې په ورځ د خاش په ولسوالۍ کې یو موټر چې واده ته روان و چپه شو چې په پایله کې یاده پیښه رامنځته شوه. په افغانستان کې د ټرافیکي پیښو اصلي لامل د لارو خرابوالی او د موټر چلوونکو بې پروايي بلل کیږي. ترکمنستان له افغانستان سره د 125 تنه مرستو خبر ورکړ. د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې لیکلي په دې مرستو کې روغتیایي مواد او جامې شامل دي. د دې خبر پاڼې پر بنسټ د ترکمنستان یو شمېر روغتیایي کارکوونکي هم د هرات په تورغونډۍ ولسوالۍ کې هغه روغتیایي مرکز ته استول شوي چې په 2014 میلادي کال کې د هیواد جوړ کړی و. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی صدر اعظم عمران خان روسه تر دې چې له توقيف څخه خوش شو خپل کور ته رسیدلی دی. د تیر شپه تر خپل سفر مخکې په اسلام آباد کې د سترې محکمې مخې ته وویل چې پوځیانو د نوونی ولا بلکې اختطاف کړی وو. بلور ته د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د سترې محکمې په پریکړه انتقاد کړی. سترې محکمې پرون وویل چې عمران خان تر راتلونکي چهارشنبه څوک نشینی ولا. عمران خان ملاتړي د خپل مشر تر نیولو وروسته له تاوتریخوالي ډک لاریونونه وکړل. اسوسییټډ پریس اژانس خبر ورکړی چې د لاریونونو په ترڅ کې په پاکستان کې نږدې 3000 کسان نیول شوې دي او تر 200 ډیر پولیس ټپیان شوې دي. د وژل شویو لاریونکوونکو کرشمیري له هم نه دی خبرې شوې. او د جهاد اسلامي ډلې وسلوالو پرون هم د اسرایل پر لور توغندي وشتل. د راپورونو پر بنسټ اسرایل ورسره تر دې اوربان مال کړ چې لږ ازي څخه پر اسرایل د توغندي بریدونه پایل شو. د فلسطین د روغتیا وزارت وایي د اسرایل د بریدونو پر مهال چې لسیشن به راهي سره واندي لږ در لږ درې ډیر کسان وژل شوی او تر سلو ډیر ټپیان شوی دي. د دې وزارت له قوله د وژل شویو ډلې ولستنه ملکیان دي. د اسرایل پوز بیا وایي چې سلور فلسطینی ملکیان د جهادي اغیانو د منحرف شوی او توغندي په بریدونو کې وشل شوی دي. د دې خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیو دوه نورو اونیزو پروګرامونو ته جلا شوی خو د حقي وړاندې څوره پورونه. نن په افغانستان کې لښبګم ټولګي پورته د جنونو د خونځو د بندیدو شپږ سو ورځې پوره شوې. د بشري حقوقو څار ډلېوي سیرونکو ازادي رادیو ته ویل چې طالبان هر ورځ پلم کوي او د جنونو د ټولو خونځو د پرانستلو لپاره کومه طرحه نه لري. په ورته وخت کې یو شمیر افغان جنې زده کوونکي وايي طالبان د نور په بهانو وخت نه ضایع کوي.
په افغانستان کې تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د ښوونځیو د بندیدو نن شپږ سوه ورځې شوې چې له امله یې په سلګونو سره نجونې په کورونو ناستې دي. د بشري حقونو د څار ډلې څېړونکي سهار فطرت وویل چې دې چارې اندېښمنه کړې ده او طالبان د خپلې لومړۍ دورې واکمنۍ تګلاره پر نجونو او ښځو تطبیقوي.
با گذشت 600 روز از بستماندن مکاتب دخترانه
د نجونو د ښوونځیو د بندیدو لا شپک سبا ورځو رئیس مون په خپل سترګو ګورو چې طالبان د خپل تیر واکمنۍ په سر د افغانستان د نجونو او ښځو مهم وخت ضایع کوي.
د طالبانو سرپرست حکومت وای چې دوی د نجونو د سخت مخالف نه دي او د دې لپاره یو تګلارې تر لاسلاندې ده. خو د تیرو نشته یو وشت میاشتو له تیرې دوه رئیس نه د دې تګلارې څه حال معلوم شو او نام د شونځیو دروازې پرانستل شوې. د عالیه پونم یوینچلی پر طالبانو شخ وکړ چې نور دي د دوی د ستاکو مخه نه نیسی.
څه کم دوه کاله پوره شول چې زموږ خوانځله هم بند دی او لا هم انتظار کوي چې خلاص شي. هغه طالبانو غواړي چې نور زموږ وخت نه ضایع کوي او موږ ته خوانځي ته د تګ اجازه راکړي. که څه هم دوی د طرح د جوړېدو خبره کړې و خو تر اوسه هیڅ نه دي شوي.
یو بل انجلی چې ځان فرشته معرفي کوي وایي چې دې ته د طالبانو دلایل د مکتبونو د بندیدو په برخه کې هیڅ د منلو نه دي.
د ښوونځیو تړل او بیا ورسره دا معقوله دلایل لورای ښکاري چې دوی د ملت د دوکا ورکوي د ملت په سترګو کې خاورې اچوي. نو موږ غواړو نور دي دوی د ښوونځیو بندي دروازې پرانیزي او اجازه دې نور کوي چې دا ملت وځوريږي یا له دوی سره کینه لا ډیره شي.
نړیوال ټولنې په سر کې ملګرو ملتو د بشري حقوقو د دفاع بنسټونو او بیلابیلو هیوادونو له طالبانو غوښتي دي چې نجونه پلیشته چې زده کړې وکړي. افغانستان په ټوله نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې پکې نجونې له زده کړو منع شوي دي. ملګرو ملتو سږ کال د مارچ په میاشت کې وویل چې د هغو نجونو شمیر چې په افغانستان کې ښوونځیو ته نشي تللی شاوخوا 3 میلیونو ته رسیږي. یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق د غونډونو شمیر تر 1 میلیون زیات یادوي چې د طالبانو د بندیزونو له عمله له درسونو پات شوی دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د طالبانو د حکومت چارواکي وايي د قطر صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر ورسره ژمنه کړې چې د افغانانو د امنیت او سوکالۍ په چارو کې به مرسته وکړي. شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم السانی پرون د یو پلاوی په مشرۍ په کندهار کې د طالبانو له چارواکو سره وکتل. د دې لیدنې کتنې پر مهال طالبانو له قطر وغوښتي چې د دوی د حکومت او نورو هیوادونو ترمنځ دي د اعتماد جوړونې په برخه کې له دوی سره همکاري وکړي.
قطر وای چې په افغانستان کې به د امنیت ثبات سوکالی او د خلکو د ژوند په چارو کې د پرمختګ لپاره خپل هڅو ته دوام ورکړي. د هغې داشمنه وروسته تر دې وکړه چې پرون د قطر د صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی په مشرۍ پلاوی په نه اعلان شوي سفر کندهار ته ولاړ او هلته یې د طالبانو له رئیس الوزرا او یو شمېر نورو چارواکو سره وکتل. د قطر د پلاوی د یو ورځنی سفر په ترکیب کې د قطر د دولت د یو شمېر نورو مسولینو ترڅنګ د استخباراتو رئیس عبدالله الخلیفی هم و. د قطر د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلی دي چې د طالبانو له چارواکو سره د کتنې پر مهال پر هغو لارو چارو خبري وشوي چې څرنګه د افغانانو د اقتصادي او بشري ستونزو اغېزې کمېدلې شي. بلورته د طالبانو د سرپرست حکومت ویاند زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې شمنه وشوه چې د کابل او د وهې ترمنځ به تماسونه پرخې شي.
په مجلس کې د افغانستان او قطر ترمنځ په اړیکو باندې خبرې وشوې. د اړیکو پیاوړتیا ته توجه خبره وشوه. همدارس د اسلامي مرتبه مسولین له خوا د قطر هیواد همکاریو مننه وشوه چې د افغانستان سره کړی دي او نور هم د قطر هیواد له خوا ژمنه وشوه په تعلیمي او صحي او اقتصادي برخه کې به همکاري ته دوام ورکړي او د دواړو هیوادونو ترمنځ به اړیکې لا پیاوړې کیږي او لا به هم تماسونه ډیریږي او لا به هم راشه درسه ډیریږي. د دواړو هیوادونو د خلکو ترمنځ نزدېکت سبب کیږي او د حکومتونو د قوت او ثبات او دوامدار کېدو سبب کیږي.
د افغانستان ته د شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی دوم سفر دی. مخکې ځل چې د صدر اعظم نو او یوازې د بهرنیو چارو د وزارت چارې مخته وړي د 2020 کال په سپتمبر کې، یعنی د طالبانو له دوهم ځلي واکمنۍ نشته یوه میاشت وروسته کابل ته ولاړ چې هغه ځلې هم له رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند سره کتلی و. شیخ محمد ته سش کال د مارچ په 1 د قطر د صدارت چارې هم وسپارل شوې. طالبان ویلی دي چې د قطر د صدر اعظم په مشرۍ پلاوی څخه غوښتي دي چې د دوی د حکومت او نورو هیوادو ترمنځ د اعتماد جوړونې په برخه کې له دوی سره همکاري زیاته کړي.
ازادي رادیو پلانډو څپو
ازادي رادیو پرلانډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.8 مترو اوریدلای شي.
د بشری حقوقو یو ملاتړی سازمان په دې شوراندې خنخه شوې د ملګرو ملتونو سازمان خپل دفترونو ته اجازه ورکوي چې د طالبانو هغه عوامل تعقیب کړي چې پر بنسټي د خصوص پر کار کولو بندیز لګول کیږي. فریډم ناو سازمان په یو لور ټویټونو کې ویلي چې د افریقا د ملګرو ملتونو سازمان د منشور د جنسیت د برابرۍ له اصول سرغړونه د ولدي سازماني غوښتي چې د طالبانو د تبعیض پر وړاندې د قدس د ریس په غوړه کولو سره د خپل خزینه کارکونکو حقونو دفاع وکړي. په ورته وخت کې د خصوصو د حقونو یو شمېر فعالان هم په دې باور دي چې ملګرو ملتونو سازمان له قوانینو او منشور سرغړونه کړي، خو ځین نور بیا وایي په افغانستان کې ناسم بشري وضعیت ته پکتو ملګري ملتونه دې ته اړ شول چې د بد او بدتر ترمنځ یو انتخاب کړي.
د دوه په غونډه کې د ملګرو ملتونو له دې پریکړې وروسته چې د طالبانو لخوا د دغه سازمان پر خزینه کارکونکو له بندیزونو سره سره به په افغانستان کې پاتې شي او په دغه هیواد کې به بشري مرستو ته دوام ورکړي، د بشري حقونو یو شمېر ملاتړو بنسټونو اندېښنه ښودلې ده. له دې ډلې فریډم ناو سازمان وایي دا چې د ملګرو ملتونو سازمان په افغانستان کې خپلو دفترونو ته اجازه ورکوي چې د طالبانو پر خزو د کارکولو د بندیز حکم تعقیب کړي ډېر اندېښمن دي. دغه سازمان چې په امریکا کې دی او د حکومتونو د ځپنې په وړاندې له خلکو او ټولنو څخه ساتنه او له بشري حقونو دفاع کوي، د ملګرو ملتونو دغه پریکړه یې د دغه سازمان په منشور کې د جنسیتي برابرۍ له اصولو سرغړونه وبلله او د ملګرو ملتونو له سازمان یې وغوښتل چې پر خزو د طالبانو د بندیزونو پر وړاندې کلک دریځ خپل کړي او د خپلو ښځینه کارکوونکو له حقونو دفاع وکړي. خو د ښځو د حقونو یو شمیر فعالانې په دې باور دي چې ملګري ملتونه افغانستان کې په پاتې کېدو او د طالبانو د بندیزونو پر وړاندې په پاتې راتلو سره د دې سازمان له منشور او معیارونو سرغړه ونه کوي. د ښځو د حقونو یوې فعالې ترنم سیدی ازادي راډیو ته وویل
این کوتاه آمدن د ملګرو ملتونو لخوا د طالبانو حکمونو ته پاتې راتلل د ملګرو ملتونو د معیارونو منشور او قوانینو په خلاف دی که دوی رښتیا برابرۍ ادعا کوي او د دې ادعا کوي چې د بشري حقونو څخه دفاع کوي، نو هیله ده چې د افغانستان خلکو ته ورسیږي.
د میرمن سیدی په وینا ملګري ملتونه د طالبانو پر وړاندې د نرمې پالیسۍ په خپلولو سره هغوی ته اجازه ورکوي چې د ښځو پر وړاندې خپل محدودیتونه نور هم ډیر کړي. خو د ښځو د حقونو یوې بلې فعالې سونیکاریان ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د بشري وضعیت د خرابوالي له امله ملګري ملتونه باید د بد او بدتر ترمنځ یو انتخاب وکړي.
بدبختانه باید ووایم چې نړیوال سازمان لپاره په دغسې بد بشري شرایطو کې د یو انتخاب وو او د بد او بدتر ترمنځ باید یو انتخاب کړی وه. چې نړیوال سازمان بد انتخاب کړو نو ممکن ده چې په راتلونکو کې نورې
ملګرو ملتونو د مې په لومړۍ او دوهمه د دوحې په غونډه کې چې د طالبانو لخوا د دې ادارې پر ښځینه کارکوونکو د کار د محدودیت په اړه د بېلابېلو هېوادونو د استازو په حضور کې جوړه شوې وه پرېکړه وکړه چې په افغانستان کې پاتې شي او خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د دې غونډې مخکې د ملګرو ملتونو سازمان ویلي وه چې د طالبانو لخوا د ښځینه کارکوونکو پر کار بندیز به دغه سازمان دې ته اړ کړي چې ډاروونکي انتخاب وکړي. طالبانو په نادولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې د ښځو پر کار کولو تر بندیز وروسته د ملګرو ملتونو په دفترونو کې هم د ښځو پر کار کولو بندیز ولګوه. د ځینو نړیوالو مرستندویه سازمانونو په وینا په داسې حال کې چې په افغانستان کې نږدې 28.3 میلیونه وګړي بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري، د طالبانو لخوا د ښځو پر کار بندیز د دې لامل شوی چې د مرستو رسولو بهیر وځنډیږي او د اړمنو کسانو ژوند له خطر سره مخ شي.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
مخکې ورسره لدی چې د پاکستان د ستر محکمې مشر حکم وکړ چې د پاکستان په خوانی صدر اعظم عمران خان باید له زندانه خوشی شي او تر چهارشنبې بیا څوک نشي نیولی. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ویلي د ستر محکمې د مشر او د اداري فساد په تور تورن عمران خان ترمنځ خوږو خبرو ته حیران شوی دی. عمران خان بیا رسنیو ته ویلي چې د پوځیانو اختطاف کړی و او نیولی نه و. د پاکستان د داخلي کشمکش د ورسیو جزئیات په اړه راپور واوري.
صدر اعظم شهباز شریف ورسره تر دې د ستر محکمې پر رئیس انتقاد وکړ چې د جمعې پورس په اسلام آباد کې عالی محکمې وویل چې عمران خان به تر راتلونکي چهارشنبه په هیڅ قضیه کې نه زندان کې شي. د تحریک انصاف ګوند مشر او د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان د سیشنبه پورس په اسلام آباد کې امنیتي څوکونه ونیو او د پولیسو په یو مرکز کې توقیف کړ. خود عمران خان پلویانو په پاکستان کې خونړی مظاهره وکړه چې په ترڅ کې یو شمېر پوځي تاسیسات هم ویجاړ شول. صدر اعظم شهباز شریف پرون د کابینې غونډې ته چې د تلویزیونونو له لارې خبرېده وویل د مې نه هم د پاکستان په تاریخ کې د بنگلاديش تر بیلیدو وروسته تر ټولو توره ورځ وه. شغلی شریف زیاته کړه
د پاکستان د ستر محکمې رئیس ویل چې عمران خان سب ستاسو لیدو خوشاله شو. دا په داسې وی دوسیه کې چې په تاریخ کې بیلګه نشته، یعنی که څوک په فساد کې کړوي د خلادي ده. یو تورن محکمې ته راغلی چې پر مهمو ودانیو او مرکزونو یې د پلان لمخې بریدونه کړی دي او پلان جوړونکي څوک وو؟ عمران نیازی او نام نیچا کړی. عمران نیازی کړی.
بل لور ته عمران خان تور پوری کړ چې د مظاهرو پر مهال واکمنانو 40 کسان وشل دي. اویا کلن عمران خان پرون په ستره محکمه کې مخکې تر دی چې د لاهور په لور روان شي وویل چې دی د سیشن به پروز نیول شوی نه اختطاف شوی وو.
جواز دیتا مجھے پکڑنے کا
دوی زمادنی ولو هیڅ راز توجیه نه لرله. دوی ز اختطاف کړم. دوی ما ته زمادنی ولو پاڼه د لومړي ځل لپاره پسندان کې راخار کړه. دا د سنگل په قانون کې ممکنه ده. پاوزیانو ز اختطاف کړم.
د اسوسییټډ پریس اژانس د راپور لمخې د پاکستان حکومت د مظاهرو د چپلو په خاطر نشته 3000 کسان نیولې دي او د مظاهرو په ترڅ کې تر 200 ډیر پولیس ټپیان شوي دي.
اساسي او بشري حقوق
درن دوستانو سلامونه میومنی د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خراغلی نن د خصوصي حریم پاکله خبرې کوو. خصوصي حریم یعنی څه؟ او آیا په اوسنۍ شرایطو کې د افغانانو خصوصي حریم ته درناوی کیږي؟ دا د دې ته ورته پوښتنې د خبرونه لمل مسخه کوو. لمون سره په خبرونه کې دی د حقوق پوهانو د ټولنې پوهانای مشر سبحان مصباح. نوموړی په پایل کې په خپل خصوصي حریم راته تشریح کوي.
خصوصي حریم لکه څنګه چې لدغه نوم نه معلوم ده، هغه حد یا هغه مرز چې یو شخص کولی شي ځان ته وټاکي او لدنه د خپل هغه رقم چې زړی ترې استفاده وکړي او هیڅوک په دې کې مداخله و نه کړي او دا د پوري مربوطه وسی چې دا خصوصي حریم بیا په جسمی لحاظ پوري اړه لري، د دې ترڅنګ مسکن پوري اړه لري او اطلاعاتي لحاظ برخو په دریو برخو باندې تقسیم شوې دي. دغه یو څوک په جسمی لحاظ باندې جسمی یو خصوصي حریم ده، مثلا څوک نشي کولای چې zarar ورته ورسي، تلاشی کی مثلا یا د لاتوکو د وهلو تکولو مثلا متربوسی باندې رقم سره که مسکن ته خبر رسیږي نو مسکن ملکیت د د پوری مربوطه، که هغه ملکیت منقوله وسی یا که غیر منقوله وسی د د پوری مربوطه ده او د د خصوصي حریم ګرنل کیږي. اند رقم د اطلاعات موضوع دا معلومات و مراسلات و مکاتبات دا هم خصوصی حریم پوری رازی. یو ډیر اساسی مهمه ده د دنیا په سطح باندې خصوصی حریم موضوع یا د پرایویسی موضوع په نړیوالو اسنادو کې د هر هیواد په قوانینو کې دا تضمین ورته شوه ده. د افغانستان په موضوع قوانینو کې هم خصوصي حریم ته یو خاصه پاملرنه شوې ده او د وګړو د اساسي حقوقو له جملې نه ګڼل ده. په اندغه درې وړو لحاظ باندې که مثلا بحث د دې راشي چې خصوصي حریم په جسمی لحاظ باندې وسی نو اساسي قانون د ازادۍ د حق د تضمین نه نیولې د نه تعذیب پورې، یعنی د شکنجه ممنوعیت په خپل سر نیونه، شکنجه او توقيف د پل سر باندې باندې کېدلې په جسمی لحاظ راځي. او په دغه رقم سره که په مسکن او ملکیت انداز وکړو، به اساسي قانون د مسکن مثلا یو مسؤونه ګڼلې ده او هیڅ چاته حق نه ورکوي مګر دا چې د محکمې د ځی صلاح محکمې د حکم پر بنسټ باندې یو څوک ورشي دی او چا کور ته او یا هم خپل مالک د ملک اجازه ورکړي او یا هم جرم مشهوده وسی، هغه استثنایي حالات ده. او ملکیت حق هم د تعرض نه مسؤونه ګڼلې ده. دغه رقم د مراسلات او مکاتبات او مسائل محرمیت داسې شرط ایښی ده چې د دولت په شمول څوک حق نه لري چې د چاپ مراسلات او شخصي حریم کې که هغه د موبایل وسی، که انټرنیټ لحاظ باندې وسی او که لیکنی وسی، که کتاب وسی، نو دا ټول هغه موارد دي چې شخصي حریم کې راځي. په نړیواله سطح باندې یو ډېره مهمه موضوع ده.
ډېره زیاته مننه. خصوصي حریم خو مو اوس راز دې ته چې د بل کس خصوصي حریم ته درناوی څومره مهم دی.
ونه خودس چل ده چې کله چې بحث د قانونیت په دې کې راغلی، یعنی په قانوني لحاظ باندې دلته تر حمایې لاندې راغی، نو دلته خو مسله دا ده چې په حقوقي لحاظ باندې دا یو امتیاز ده د هغه چا لپاره چې خصوصي حریم لري. خصوصي حریم مسؤلیت د یو شخص امتیاز ده او په مقابل کې دا په نورو اشخاصو او د حاکم نظام ته مکلفیت ده چې دا وساتي. نور اشخاص مثلا که د تجاوز مثلا مطرح کیږي خصوصی حریم کې د چا یعنی دومره د مسله جدي ده چې په شخصي لحاظ باندې د دفاع مشروع مثلا مطرح ده، مثلا یو څوک راځي یو چا ته ضرر رسوي هغه په جسمي لحاظ باندې خصوصي حریم تر تعرض لاندې راولي، هغه د دفاع مشروع تر حق لاندې کولای شي چې هغه انسان حتی مرګ ورته روا ده. همدغه رقم یو څوک د چا کور ته پرته له اجازه راځي هغه مسکن خصوصي حریم ده، دا نو کولای شي چې د خپل دی هغه بیا هم دفاع مشروط رنواد لاندې یو څوک چاته اجازه ورنه کی تر دې پوري چې حتی له منځه بوزي او قانون ورته معافیت په نظر کې نیولای ده. همدغه رقم په نورو اطلاعاتي لحاظ باندې د جزا په کود کې څوک شته یو چا معلومات نشروي په ټوله کې دا ده. نو دا که اوس د دولت لخوا کیږي په غیر قانوني توګه د دولتي چارواکو لخوا کیږي کله عام وګړو لخوا، خو چې د چا خصوصي حریم نقض کیږي دا په حقیقت کې جرم ده، پرنسپ دی قانونیت جرایم او مجازات په نظر کې نیولای ده. دا منع ده، یعنی هیڅ څوک حق نه لري چې پرته د هغه د قانون د حکم نه د چا د خصوصي حریم ته ورنږدې شي.
آیا په افغانستان کې د خلکو خصوصي حریم ته درناوی کیږي په تیر بیا په اوس شرایطو کې؟
په خوښنۍ سره باید وویل شي چې نه، په اوسنیو شرایطو کې یا خو موږ په ټوله کې اساسي قانون نه لرو، نو چې اساسي قانون شتون ونه لري او نظام په خپل سری وسی او د یو فرمان د امیرالمؤمنین په نامه یو شخص راشي او په 30 میلیونو باندې یو فرمان د خپل تحمل کړي، نو دلته خو طبعا د قدرت د تقسیم مسله او د عدالت د تامینې لپاره ستونزې ولاړې دي. نو په دې اساس باندې په افغانستان کې په اوسنیو شرایطو کې د اندغې تشې نه په استفادې سره او له دې نه چې مثلا که هر چا ته اوس وړاندې کیږي هغه فقط د ټولنه د شریعت دعوا کوي چې مثلا د من قانون هم شریعت ده او د من قانون قرآن ده او احادیث دي، او مثلا او یا مثلا اندغه د پښتو عرف او عاداتو یا د هیواد په سطح د عرف او عادات په بنسټ چې دا یا د حنفي فقه په بنسټ داسې مسایل چې هغه ټول ګونګ وسی او یوازې دوی د خپل دوی ترینه ابزاري استفاده کوي. نو پنده اساس باندې د عام وګړو خصوصي حریمونه نقشوي دي، بیلګې ډېر زیات دي، په خپل سر خلک نیول کیږي، بندیان کیږي، کورو ته ورزی د چارایی په سر باندې دریږي، له موټره خلک راکته کیږي، موبایل چې خصوصي حریم ده راخل کیږي، تلاشی کیږي، یعنی مثلا د تلاشی په خپل پرته له قانون نه څوک نشي کولای چې چاته څوک تلاشی کی د نه چا کور ته ورتلای شي، نه هم په شخصي لحاظ باندې، یا که موبایل ته ورځي یا که نورو اسنادو ته لاسرسی لري، دا د قانون د حکم نه بغیر نه کیږي. نو اوس په افغانستان کې مشکل دا ده چې اساسي قانون تعلیق حالت کې ده او دوی د فرامینو په اساس کار کوي. نظام حکومت په ټوله کې داسې یو رقم حکومت دوی جوړ کړی ده چې د دنیا په سطح باندې د داسې حکومت نشته ده، او په دې کې فقط همدغه حاکمه ډله ده، یو نوی استبدادي رژیم ده، او د دغه استبدادي رژیم کې فقط دوی نو اوس ضرر بیرته عامو خلکو ته په مختلفو څانګو کې رسولی ده، خو یو یې عمده یې همدغه ده چې د اشخاصو خصوصي حریم په هیڅ وان باندې مسؤونه نه ده. که چیرته تجاوز هم پې باندې کیږي داسې یو مرجع نشته ده چې له دوی پوښتنه وشي، دوی تر تعقیب لاندې راشي، ځکه چې موږ کله د اساسي قانون بحث کوو او د خصوصي حریم د مسؤونیت مسله مطرح کوو، هلته بیا هغه مجریان د قانون چې کوم دي، که هغه څارنوال ده، که پولیس ده، که قاضي ده، که هر څو ده، که چیرته دوی داسې مرتکب دي او جرم کیږي، د هغوی مجازات د عامو خلکو نه شدید دي، ځکه چې دوی غلط استفاده ونه کړي. اوس مجریان د قانون د طالبانو دغه کوم تحریک چې ده دوی پورې اړه لري، طالبان دي هغه یو سیاسي تحریک ده. نو دلته طبعا شل کاله عقدې پاتې دي د عفو د فرمان او د ټولو مسایلو تر څنګ، دوی د انتقال قام او د غشت د اخیستنو په بهانه باندې سره له دې چې ډېر اساسي نور حقوق لکه د ژوندانه حق، لکه د تعلیم او د تحصیل او د کار او د ازادۍ او د مساوات او د دې ټولو حقوقو تر څنګ یو اساسي حق شي د خصوصي حریم حق ده، دا هم تر پښو لاندې کوي، او دا لړۍ خوښنه سره باید ویل شي چې اوس هم روانه ده.
مس بس یب تاسو که څنګه خپل خبرو کې اشاره وکړه چې کله خلکو سره دا رقم وضعیت کیږي چې خصوصي حریم باندې تیرای کیږي، یو علت پخانی عقدی دی که دا موضوع ښه راته روښانه کوي چې اوسنی حاکم نظام ولې د خلکو په خصوصي حریم باندې تیری کوي. آیا ناپوهي ده؟ آیا د خلکو بیزاره کول له وطن څخه دي؟ آیا د زور ښوونه ده؟ بالاخره دا څه دي؟
دا خو طبعا مختلف عوامل لري. ناپوهي خو په دې ده چې زموږ اکثر افغانان دغه شته نظام چې یو تعریف شوی نظام نه ده، دیکتاتوره نظام ده، پکې هیڅ معلومه نه دي د دې طرفداري کوي. د دې تر څنګه په دغه تیرو شلو کلونو کې دې هم شک نشته ده چې دغه چې طالبان کوم جګړې کولې دي نظام په مقابل کې، په دوی باندې هم د نړیوال ځواکونو لخوا او بیرته د جمهوریت لخوا نه هم په هغه وخت زمان کې ظلمونه یا مثلا حالات راغلی ده چې هغوی اقدمن کړي دي. چې یو مثال د زندان د بګرام ده چې په ډېر وخت په هغوی بې سرنوشته پکې پراته وله. نو دا ټول عوامل د دې شوي دي چې دوی عقدې رامنځته شي. خو له بله خوا زه په خپله په دې باوری ما چې دا ټول برنامه شوی کارونه دي د لپاره چې موږ مخ په شا ولاړ شو. او دوی یعنی کله چې طالبان حکومت تر لاسه کړ د جنگ لپاره ډېر قوي ستراتیژیانه درلودلې، حکومت تر لاسه کړ، هر څه نظام یا ورس پارل شو یا هر څه شو، ول بیرته د حکومتدارۍ لپاره دوی هیڅ هم نه درلودل. ځکه موږ په دې تیرو شلو کلونو کې صحیح ده چې فساد شتون درلود، ستونزې ولې، مګر نظام یو شفافه او یو مدونه او منظمه نظام و د اساسي قانون پر بنسټ، او هر اداره چې جوړه شوې وله ټول اداري د ضرورتونو پر بنسټ په ډېرو مصارفو په ډېرو مواردو باندې جوړه شوې. مګر دوی دا ټول له منځه بوتلله، زندانونو دروازې خوشې کړلې، مغزونه څه وتښتېدل او څه دوی مجبور کړل چې فرار وکړي او تکړه کسان او بیرته دوی فقط پاتې شول د خپله ډله او د دوی د حاکمیت مسله. نو دلته ناپوهي ده، دلته پلان شوی کار ده، دې کې شک نشته ده چې په دې کې داسې کسان دي چې قصدن غواړي بهرنیو په لمسون یا په برنامو باندې دا کار کوي. عقدې شته، خلک هم د ناپوهۍ له وجهې نه د دې باندې نه پوهېږي چې مثلا په کومه لاره باندې به مونږ له دغه ناخوالو یا دغه سیاسي او اقتصادي او ټولنیزو او امنیتي په ټولو اړخونو کې چې له کړکېچ او بحران سره مخامخ یو لاره د خلاصون څه ده؟ طبعا لاره د خلاصون دا ده چې یو شفاف او مدونه نظام چې د اساسي قانون پر بنسټ اوسي رامنځته شي، د قدرت تقسیم مسله، د قدرت انتقال موضوع، د اساسي حقوقو د تضمین، د سیاسي نهادونو چې دولتونه پر بنسټ باندې دریږي، د نړیوال اړیکو، نړیوال سیاست، اقتصاد، منابع د طبیعي چې دي څنګه منج شي، فرهنګ څه رقم انکشاف متوازن څنګه شي، ژبې څه رقم شي، دا ټول هغه موارد دي چې موږ په 1902 کال اساسي قانون کې یا په تیرو اساسي قوانینو کې شتون درلوده. اوس نو دغسې یو اساس موږ نه لرو چې اساس نشته. نو طبعا د ما تور په دې شته حاکم ډلې باندې دا ده چې دوی په قصدي لحاظ باندې دغسې کوي چې اول خو نیم د ټولنې نیمایي برخه بې سوادۍ خواته سوق کړله، کله چې خلک ناپوه پاتې شي، نالوستي پاتې شي، هغوی به څه رقم پرمختګ وکړي؟ او بیا یې بیرته داسې نظام راوسته چې مثلا په ټولنه کې چې عدالت شتون نه لري، یعنی نن سبا عدالت هغه رقم چې ایجاب کوي شتون نه لري، حکومتداری چې ضرورت ورته لرو منګه شتون نه لري، قانون گذاری مرجع چې قانون ته باید په هر حالت کې شتون ولري، دا درې واړه ټول درې ګونو قواو په ایجاد کې رامنځته کیږي، داسې شی نه لري. نو طبعا دغه یو حالت راځي چې دوی نو شخصي عقدې دلته شته. بیا خو افغانستان یو کثیر الاقوام مملکت ده، دلته د 15 کلونو را په دې خوا شخصي دښمنیان دي، عقدې دي. اکثره هیوادونه چې په افغانستان کې شتون درلوده دا ثابته کړې ده چې دوی فقط اجنډا بل شوی او نه کول. نو دا حالت سبب شوی ده چې په ټوله کې د دې ټول قصور له عامو وګړو نه وویستل شي، او نن سبا عام وګړي د همدغه مرحلې هغه قرباني دي چې په یو کې کبیر تخپل موضوع ته راشو. همدغه د خصوصي حریم موضوع ده چې موږ ورسره مخامخ یو، متواتره توګه نقص کیږي.
اوس راځو دې ته، کله چې د یو چا په خصوصي حریم باندې تیری کیږي، هغه کس باندې څومره بعد اثر کوي؟ په خبرونه کې ترتیب ځای پورې روښانه شو چې خصوصي حریم د هر شخص اساسي او بشري حق دی چې دا باید خوندي ووسی. دا حریم خوندي نه ساتل کیږي، په متضرر شخص باندې څومره منفي اثر کولی سي؟
ګوره، د عدالت تا تعریف دسی د چوی دی یو شی خودل په مغزای کی چا مناسب ځای ورته وسی او عدالت کچیر ته په ټولنه کې نه پلی کیږي هغه ټولنه په طبیعي لحاظ باندې په منفی اړخ ورزی د تیر نظام په مقابل کې په ظاهره توګه البته چې د طالبانو د خپل وسلوال له مبارزه وکړه د دوی یو منطق هم دا و چې مثلا عدالت نه پلی کیږي په ټوله کې اوس خصوصي حریم په نقصولو کې او یا هم د خصوصي حریم د حمایت او د مسؤلیت لپاره د تضمینونو نشتون چې هغه تضمین به په نهادونو باندې او په اشخاص او په قانونیت او په شفافیت او په دې موارد باندې وسی د دوه نشتون په خپل د موضوع ته دغه حالت راولي چې خصوصي حریم خطر لاندې راشي او دغه حالت موږ تاسو مخامخي ورسره
په اخر کې که تاسو کسانو ته چې دم غړي په افغانستان کې دي او دوی په دې اندېښنه کې دي چې خصوصي حریم باندې تیری کیږي او دا به د دوی لپاره ډیر زیات ستونزمن کار وي څوایل لري که څه هم په عامه خبره زوري او سره برابر نه ده بیا هم عام وګړي په تمه دي راهنمایي ته مشورې ته دوی ته تاسو څوایې
اول خو می غوښتنه لدی چارواکو نه ده چې دوی دې د خصوصي حریم د حفاظت موضوع په قران کریم کې یعنی آیت او حکم د چې تاسو نشي کولای د چا کورونه تبر لار شي یا مثلا د دې زاورونی په د ټوله کې د شرعي احکام او حدیث باندې ثابت دي نه غوښتنه میداد چې دوی ک وړي چې خلکو په زړونو کې ځای پیدا کی خلق فاصله و نه نیسی له نظام سره او بیا د نظام د لمنځورلو عامل را پیدا نشي نو لازم ده چې په خپل حاکمه گروه دا مسله جدي و نیسی. د دې ترڅنګ عام وګړو ته لازم په اول قدم کې خدا ده چې دوی ته خپل حقوقونه پوه شي با خبره شي ځکه حق حقوقي لحاظ باندې اوصل ده چې بی خبري له قانون او عذر نه ګڼل کیږي او دوی چې کله له حقوقو د خپل خبر شول مثلا دغه بحث دی مشروع دفاع شو رامنځته کیږي یعنی دا مشروع دفاع د سیده یو خدا چې چا به زور نه رسیږي ولی هدی اقل مشروعیت ورته شته چې د خپل د مسکن نه دفاع وکړي هغه په شرط چې قانوني موارد په نظر کې ونیول شي او په مقابل کې ودرېږي د دې ترڅنګ په دې موضوع د غوونه د خپل وچته کړی او بلاخره سره دې چې خلک اسیران دي ډیر وخت عام وګړي په افغانستان کې خپل استقلالیت او اراده نه لري تل قرباني شي دي اما آرام دې هم نکینی په داسې مواردو کې حداقل دوی باید پوه شي چې خصوصي حریم په هر لحاظ باندې وسی د دې مسؤلیت په دولت باندې واجب ده چې مسؤلیت ورته په نظر کې ونیسي او دا د دوی حق ده امتیاز ده چې ورته ورکړل شوی ده او د دې نه باخبره شي رسنۍ په دې کې کار وکړي ملا امامان د مساجد او د جمعې په خطبو کې په دې موردو بحث وکړي او دا مسله جدي ونیسي ځکه چې دا به ډېرې نورې ستونزې په افغانستان کې رامنځته کړي
ډېر زیاته مننه تاسو ژوند دي سلامت اوسئ
تاسو ته هم مننه سلامت اوسئ
قدر من اوریدونکو دا وادي اساسي او بشري حقوقو نننې خبرونه په دې خبرونه کې د خصوصي حریم پاک لا خبري وشولې لمک سره په خبرونه کې د حقوق پوهانو د ټولنې په خانای مشر سبحان مصباو تربیه خې چارې پر ځای کې چې یاس الله ممال او ملګری
د ازادي ملمه
السلام علیکم د ازادي ملمه په خبرونه کې د خځو د حقونو له مدافع فعال پلوشي حسن سره خبرې کوو پلوشي حسن لتیرو څولسیزو حتی د پخوانی شوروي اتحاد پر ضد د جهاد لکلونو رئیس د افغان خځو د حقونو د دفاع لپاره مټيران غړل دي پلوشي حسن په 2020 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا وکمنیدو سم د ستورسته د متحدو ایالاتونو یو معتبر جایزه هم وګټله د ازادې میلمه په نننې خبرونه کې ز احمد تکل له اغلی حسن سره د هغه د پخوانیو او راتلونکو هڅو په اړه مفصل خبرې کوم زما میلمنه د مرکه په پیل کې خپل ځان په خپله تاسو ته درپېژني
بسم الله الرحمن الرحیم زما نوم پلوشه حسن ده
زه د خزو د حقوق د پالنې فعالیم تقریبا شپږ ویس کاله تجربه لرم د خزو د توانمندۍ او د فعالیتونو مخصوص تعلیم تربیه په حصه کې ما کار کړی.
چیرته اوسېږي او پخوا چیرته اوسېدی په افغانستان کې؟
اوس خو په امریکا کې په واشنگتن ڈی سی ایریا کې اوسېږم. مرکز په کابل کې اوسېدلم.
درس مو چیرته ویلای؟ زده کړې مو لوړې او د ښوونځي زده کړې مو کوم ځای کې کړې؟
په افغانستان کې زه په ابتدایي ښوونځي تجربوي سید جمال الدین کې وم. بیا د لیسې یو کال دومره مې په افغانستان کې ربی بلخی مکتب کې، بیا وروسته په پاکستان کې مې مکتب سرته رسولی او بیا کالج مې هم پاکستان کې وویلې. ماسټری مې خپله په یو کې کې سرته رسولی. منځ کې مې زیات کورسونه او نور پروګرامونه سرته رسولی دي، خو د مالوړه درجه د تحصیل ماسټری ده.
دغه موده چې تاسو وایي په پاکستان کې مو درس ویلې، دا د افغانستان د جهاد کلونه او د پخواني شوروي اتحاد پر ضد؟
بله بله، د څلور اته اوم کال ناتر دوه نویم کال پورې د ما د درس دوره پاکستان کې وه. او په هغه دوره کې ما خپل ابتدایي فعالیتونه د ښځو یو سنټر سره، یعنی د اویک سنټر سره، د افغان ښځو یا د تعلیمي مرکز سره مې شروع کړو. هغه د ما د خویندو په ذریعه باندې بنیاد ایښودل کړی وو، او هغه کې په خپل د ښوونځي او د کالج په رخصتیانو کې به ما والنټیر یا د وطلبانه کار شروع کړ. بیا وروسته په مغه سنټر کې ما کار کاو. ملتین وروسته بیا زما کورنۍ پېښور ته شفت سواله. په پېښور کې مې هم څو مختلفو انیشیټیوونو کې د پروژو کې داوطلبانه کارونه شروع کړل. په دغه دوران کې ما ته یو څه کارونه ملال به ته او نورو ځایونو کې پیدا سو. خو د خپل پلار په تشویق باندې د ښځو په مسایلو کې او د افغانانو سره داوطلبانه کارونو ته ترجیح ورکړله. په هغه وخت کې روزانه د ښځو یو حقوقي سنټر، یعنی اولین حقوقي سنټر د ماجرینو فامیلونو دپاره د بنیاد کې خودلو کې ما حصه درلودله. بل داسې یو مرکز چې د سړک د سر ماشومانو او هغه افغاني ښځې چې په تګدي کې مصروفوي پاکستان کې، دغه د بنیاد کې خودلو. او د عرفان د کلتوري مرکز چې په هغه زمان کې چې طالبان اول ځل افغانستان نیولی وو، او زیاته فرهنګي او د افغانستان سنتي کارونو باندې پابندي کې خودلې وه.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې د ښځو د حقونو د یوې فعال په توګه مو په ځینو پروژو کې هلته کار کاوه. د ښځو د حقونو مسایل په هغه وخت کې چې تاسو په پاکستان کې اوسېده، یعنی د جهاد په کلونو کې، له هغه څنګه چې نن ورځ په افغانستان کې دغه لپاره کار کیږي، یو څه توپیرونه درلودل. هغه وخت ستاسو لپاره په هغه محیط او چاپیریال کې کار کول ستونزمن نه و د مجاهدینو په منځ کې؟
بالکل ستونزمن جو هغه وخت کې مشکلات وو، خو تر دغه حد سنن په افغانستان کې دی یا د طالبان په اوله دوره کې وو بیا هم بهتره وو. ځکه کم تر کمه په اسلامي تور و طریقې سه د مجاهدینو په فکر کې درسته وي. اقلا هغه ځایونه کې ښځو ته ځای ورکوو. مشکلات یې تو په بندیانې ډېرې زیاتې وي. مثلا زما کورنۍ هغه وخت چې موږ پېښور ته راغلو، پلار به مونږه اسلام آباد ته د درس ویلو دپاره ولېږلو، ځکه سې هغه فکر کاوه زه او د ما دوه کشر وروڼه مونږه لا تروسه ښوونځي نه وو خلاص کړي په افغانستان کې. نو ځکه باید ادامه ورکړی وای. درسته همداسې د مامشرو خویندو باید نور مخکې سبقونه ویلي وای. نو مونږ اسلام آباد ته ولېږلو ځکه چې د پېښور محیط ډېر تنګ و د جنکوی دپاره ساری کې د ښوونځي دپاره تلل یا کالج ته تلل دغه ټول شیان صحیح سترګو نه ګڼل کېدل او اذیت او آزار بعد جنکو د پاره زیاتو. نو د پېښور محیط ډېر تنګ و د رشت د ښځو د پاره. اما تر یوې اندازې پورې ورو ورو هغه وخت کې سه بشري کارونه د اکبر ماسساتو د نورې ماسساتو بنبلي ماسساتو بنیاد کې خود د ځینې کارونو وړې پروژې د ښځو د پاره مخصوص په کمپونو کې د خیاطۍ او د نور چې د کورنۍ محیط سره تړلي فعالیتونه و هغه ته کم تر کومه اجازه ورکول سوه. البته تنگ نظریانو ادامه درلودله مشکلاتو، اما کم از کم ښځو وکړای سوی هغه واړه امکانات چې ایجاد شوي وو هغه نه پوره استفاده وکړي او هغه ته یو ایجنسی په رقم باندې وده ورکړي. نو ورو ورو د ښځو سازمانونه وجود ته راغلل. دا هغه زمان و چې بیا وروسته د ما کورنۍ موږ پېښور ته شفت شو، دغه ونه وي هم کال وو فکر کوم، او په هغه زمان کې مجاهدین هم افغانستان ته اکثرا کډه شوي و. هغه تنظیمي و هغه حالات یو څه محیط کې آرامش راغلی و نسبت هغه زمان نه سي دوی په پېښور کې استوګنځي درلوده.
دغه موده چې تاسو یادونه کوي چې فضا یو څه آزاده شو د ښځو د نجونو د فعالیتونو لپاره، دا موږ کولای شو چې د ښځو د هغو غورځنګونو لپاره چې اوس فعال دي په افغانستان کې او په نور نړۍ کې د دوی لپاره یو اساس وګڼو؟
بالکل کولای شو، ځکه چې همدغه ورو ورو هغه وخت چې د ښځو تحریک په اصطلاح اولین حرکت، البته د ښځو تحریک په افغانستان کې سل کلنه غلري بنیاد ایښودنه لري، اما په منځ کې دغه مسائل سیاسي سول یا د ډیرو حکومتي یا د لوړ ادرس نه سول، لکه مثلا د امن الله خان ښځه ملکه سریا مونږ د بنیاد یخدونکو له جملې نه یا بنسټ یخدونکو له جملې نه ورته ویلی سو د ښځو د آزادۍ د حرکت یا انداز شانته. امیر عبدالرحمن خان اولین نظامنامې دا مسایل سي د جوړ کړل، په هغه کې د ښځو حقونه مثلا د کونډو لپاره جبري وادنه خلاصول یا نور مسایل د خپل نظام نامو کې راوستل. اما وروسته د کمونستان وخت کې د کمونست ګوند لخوانه ډېر مسایل د ښځو د مثلا د سواد دپاره ډېر غټ کمپینونه شروع شو، سواد آموزي دپاره یا د ښځو اشتراک په ګوند کې. اما په پېښور په پوهیت کې بل ډیرو کلونو نه یو غیر منسلک سیاسي حرکتونه د ښځو شروع شو، او دا زه د دې ویاړ لرم چې هغه وخت کې ما اولین ځل د پاره په بیجینګ کانفرنس کې اشتراک وکړ په 1995 ما په بیجینګ کې اشتراک وکړ، او هغه د ښځو لویترین او اخرین لویترین بنوالي کانفرنسو. د ښځو کانفرنسونه تقریبا یوه لړۍ روانه وه، په هر پینزو کلو کې چې هغه نایروبی کې او نه پیغام څومره نور مملکتو کې هر کال کې د لا بیا د اخري یعنی څلورم کانفرنس په بیجینګ کې جوړ شو. په هغه کې په ځوان جنکو یو برنامه کې اشتراک کړی وو او هلته ډېر د بین المللي فعالینو سره د زده کړې یوه برنامه وه. په دې کې د شپږ ویشت ملکونو ځوان جنکۍ چې عمرونه یې له اتلسو نه تر پنځه ویشتو دومره کلونه وو اشتراک کړی وو. په دې کې ما هم اشتراک کړی وو او بیرته سه زه راغلم یو چې د ښځو سره مې وکتل او اسلام آباد کې اول ځل دپاره ځینې مجالس جوړ کړل. په دې مجالسو کې د ښوونځیو د افغاني ښوونځیو معلمینو سرمعلمینو او همدارنګه هغه وخت کې چې د ملل متحد ادارې په اسلام آباد کې میشته وې د دغه نم ځینې افغاني ښځې په یو ان کې کار کاو دعوت کړلې او د افغان ښځو شبکې بنیادم کې خوده.
تاسو وایئ چې ښځې په غیر منسلکو یا ناپیلو ټولنو کې په پیښور کې وروسته سره راټولې شوې ده د وروستۍ زمانې یادونه چې تاسو وکړه، د دې نه مطلب دا دی چې غیر تنظیمي یعنی له دولتي تنظیمونو بهر ښځو وکولای شوی چې خپلې ټولنې ولري؟
بله، رو یعنی ښځو اول د دغو تنظیمي او نورو وړو حلقو نه شروع وکړه، وروسته دوی خپل حرکتونه شروع کړل ځکه چې دوی ته دغه زمینه امکانات پیدا سو. مثلا یو څه یعنی یا فنډونه دي بین المللي ټولنې یا سازمانونه لخوانه وجود درلوده چې ښځو خپل حرکتونه شروع کړل. مثلا د ښځو تعلیمي مرکز په اسلام آباد کې دوی ډېرې وړه کومک د ایشیا فاونډیشن نو اخستا او غبنی یو سنټر پکراونی او د ښځو لپاره یو اجتماعي یو او تعلیمي یو ځای پیدا سو چې په کې دوی راتلل یو بل سره کتل درسونه ویل او کورنی اړیکې پیدا کړل. یعنی حتی مثلا خلکو په یو یو بهرنی محیط کې د خلکو تګ راتګ نه وو. مثلا حتی فامیلی رښتې د خلکو په کې جوړې سوالي ځکه دا یو ځای پیدا سو چې خلکو اجتماعي ډول باندې هم یو بل سره ناستا پاستا یا کټنه پیدا کړه. هغه چې مثلا زیات خلک د بهر ورته وایي نتورکینګ ایجاد سو کنه یو شبکه سازي اجتماعي شبکه سازي د خلکو منځ کې پیدا سو. پمداشم په پېښور کې هم ډېر سازمانونه وړ وړ پیدا سو لکه ای ډبلیو آر سی یا نور ارګانونه. مثلا سيتي مثلا ای ډبلیو آر سی د یو سازمان نو یو بنویلی سازمان غوښتل سي یو د ښځو برانچ پریدي هغه بیا یو څه افغانو ښځو سالته بامورینې وي هغه ته ویلې ستاسو دا کولی سي مخکې بوځئ په اصطلاح یو بیراسي ورته پرېښوده. ځینې جهنه ښځو په خپله جوړ کړل لکه د اویک سازمان په شان باندې. نو دا رقم مختلف وړو حرکتونه پیدا سو چې بیا وروسته په 1995 کال کې مونږ دغه د شبکې د داسې مفکورې بنیاد کې خو سید دا وړو وړو سازمانونه دي د بوختي په خپل کارونه کې لکه مثلا د ښځو لپاره یو عایداتي کارونه دي خیاطي ده او یا مثلا د قران زده کړه ده یا مثلا د کمپیوټر زده کړه ده. مګر مونږ د یو ځای ته ضرورت لرو چې چیرته ښځې یو فکری شبکه سازي ولري.
یعنی تاسو غوښتل چې یو لوی ټولنه د دوی لپاره را جوړه کړئ؟
بالکل. او د کی مسله د اندښنې او د مفکورې د ښځو یو ځای کولی د کی مسله د اقتصاد او د نور شان بکی کی خزي په خپل سازمانونه کې دا کار کوي. مګر موږ غوښتل چې یو فکری حرکت را پیدا کړو او هغه زر په افغانستان کې بیا په هغه وخت کې بدلون راغی. په 1995 کې مونږ د شبکې بنیاد کې خود او په 1996 کې طالبانو حکومت په کابل کې ونیو او دوی په ټول فعالیتونه سیخو پورې اړه درلود. حتی د حمامونو چلونه سی په هرات د نورځینه کې دی هغه بند کړو. په ټول افغانستان کې د خوځوي د خزو کوانځي بند سول. خزي انورسټوي ته یا پانتونونو ته حق نه درلود چې لاړ سي. کار کونه په دوی باندې بند سول.
تقریبا همدغه سی یو محیط او فضا راغلی ولکه دا اوس چې په افغانستان کې مسله تدا
او ډیر کم توپیر د اوس او دغه وخت سره. مثلا اوس اول نتر شپږم چولګي کم تر کم موجود لري. یا به کوم کوم زینو کې ځینې طالبان چې لک پراختیا د نظر لري هغه ځینې کورسونه او یو څه نور فعالیتونه اقتصادي فعالیتونه د ښځو لپاره پرېږدي. هلته سراسر د افغانستان کې هیڅ نوع حرکت نه و او بلکې سړي د هغه سره به ولاړو ښځې به په پښو وغلې چې ولې د پښه ښکاره سول ولې د بوټچي کې دا یا څه رقم. یعنی یو وحشت په افغانستان کې روانو. په هغه وخت کې ډېر ضرورت و د دغه فکری او یو تحرک لپاره چې هغه ټولنیز شکل ولري. یعنی موږ نور نسو کولای په وړو پروژو باندې د ښځو ستونزې حل کو. موږ باید یو لوی حرکت کړای وای او هغه دلیل اوسې د شبکې هغه بنیاد قوي سو. په پېښور کې هم د خبر سو, په داخل د افغانستان کې هم خبر سو. په پېښور کې د اکبر ماسیسې لاره نه ازین دوستانو په دې کې ډیر زیات کار وکړ.
دا همدغه بنیاد چې ورسته د تاسو چې یادونه کوي چې ورسته د طالبانو د لومړی ځل پر زیدو په تعقیب په افغانستان کې د جمهوریت نظام لټینګ د ورسته بیا همدغه ټولنې چې افغانستان ته لاړ او د خځو د حقونو په برخه کې کار کاوه. مګر د دې ترڅنګ چې په هغه وخت کې د دوی فعالیت او مبارزه یادېږي, پلوشه جانې, په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې د دې مؤسسو او ټولنو پر کار او څرنګوالي باندې ډیر زیات انتقادونه هم وو. د فساد قضیه یادېږي دلته او ځینې نور انتقادونه هم شتاب کې د هغه وخت اور سره وو. او که ورسته چې دا مؤسسه افغانستان ته لاړې دا ستونزې را ولاړې شوې.
څه فکر کوم چې زیات دا مسائل او دا خبرې په داخل د افغانستان کې پیدا شوې. چیرته چې له حد نه زیاتې پیسې راځي په یو او دې کې یو صحیح کنټرول نه وي, دغه مسائل د مالی فساد فکر کوم دا محدوده یو حلقو ته موږ نسو ګڼلی. صرف په مؤسساتو کې یا د ښځو په ګروپونو کې امکان لري چې یو اندازه وجود درلوده. مګر په ټول افغانستان کې متاسفانه فساد په یو ټولنیز کلتور یا فرهنګ باندې تبدیل سو. یعنی ورو ورو خلکو شرمېدل بس کړل. یو وخت کې دا ډېر غټ شرم خبر واکه چا به په یو نو مالی فساد کې د دې کورنۍ نفر یې خپل په دې کې اخته. وروسته خلکو په افتخار باندې په موټرونو کې کورونو کې ګرځېدل یا څه به کول. دغه یو عادي سواله ده مسله د فساد. او دې کې بیا زه نسم کولای سي وایم چې ښځو سازمانونو کې شاید دا خبره نه وه. ځینې خلکو دغه تحریک ته ځینې خلکو دغه پروژه جوړول ته فکر وکړ چې دا پیسې جوړول ده. او دغه یو اندازه بسلا بدنامي ټولو ته خبره سواله. صدا دې افسوس وال ده. مګر زه فکر کوم چې وچو لرګوی سره لامده ټول سوځي دا صحیح خبرم نه ده. او افغانستان کې همیشه خلک سي فیصله کوي یا تحلیل کوي, همیشه عمومي تحلیل کوي او دا نه ګوري سي ولې داسې مسائل وجود ترزي. او د کی مثلا مونږ نه څه کولای سي ټول خلک اشتباه وګنو یا ټول خلک په دې کې اخته وګنو. زیاتو خلکو تر اخره پورې اوس مثلا زه د اویک مثال در کوم. مثلا هغه مسه کې سما کار کوو مونږ یو هی وار په ټوله ولا چې بیرته خپل سازمان ته فایده وګرځي. فرضاً یو وخت کې سفندونه اضافه سو مونږ تقریبا تر څلور لکو ډالرو ټولې کړې وې چې مونږ د سازمان لپاره یو ځای واخلو. دلته دپاره د اوک دپاره یو ځای پاتې سي اسلامشه د کراور له هر مسایل نه خلاصي.
غواړم پوه شم په لوشه جان چې د راتلونکو لپاره اوس خو هغه دوره تیر شو، په هر صورت چې هغه دوره جمهوریت سقوط شو پر زیاده اوس هم د خزو لپاره زیات ستونزې په مخ کې پراتی دي. د راتلونکو لپاره تاسو هغه تجربه ته په پام سره چې په کلونو کلونو تاسو درلودل اوس څه پلان لري؟
اول خدای سي اوسنی حالت کې څه کېدلای شي، د ما اوله مبارزه خو دلته په امریکا کې دا و چې ټول خلکو په روم سي د خزو سازمانونو سره مرسته وکړي، ځکه چې خزو سازمانونه هغه ځایونه دي چې خزه فکری وده به تر کولای شي. دا د افغانستان محیط سره سازگار ده، ځکه چې د خزو سازمانونو کې خز خپل مدیریت وکمنی په لاس کې لري، او دلته د دوی ام فکری او ام د دوی تجربه وی لکه مدیریتي تجربه زیاتیږي. د دغه لپاره ما کارونه شروع کړل، او دلته زیات توجه د ملل متحد او د نورو دونرانو په دې مسله کې وګرځیدله. دا هم سلسله روانه وه تر څو پرې واوریدل چې طالبانو د ښځو سازمانونه هم بند کړل، او دا خو لا پریکړه یې د ښځو کار کونه په ملل متحد کې هم بند سواله.
نو ستاسو پلان به څه وي راتلونکی پلان؟
نو د موږ پلان هم دا ده چې د ښځو د اجتماعي ګډون نه پرته افغانستان نسی چلیدلی. هغه وضعیت کې چې 90% خلک د فقر د خط سره نږدې ژوند کوي، دا یو د ته انورسل پاورټي یا عمومي فقر کې ژوند کوي افغانستان. په داسې حالت کې که څوک هم لږ زره عقل او منطق ولري، د کې د ښځې او نارینه وو د ژغورن د ژوند ژغورن لپاره ګډون ډېر ضروری ده. نو که دوی سره لږ هم دا فکر وي سي د حکومت چلاونه یعنی د خلکو ته خدمات رسونه ده، دوی مجبور چې دغه فکر غلط کی تبدیل کی پزرات غواړم، او که دوی دا کارونه کی دنیا ورته مجبور ده دوی باندې هر هغه فشار وارد کی، هغه کم مرسته مسیزي افغانستان ته هر میاس کی زی دغه فعلا د خلکو ژوند الله تعالی ساتي، مګر واسطه یې دغه بین المللي ټولنه ده. سپوبینه نو ډالر زی خلک لوبله کمړه نسی کچور دغه قطه سو او د خلکو مرینه شروع سواله. زه فکر کوم چې خلک په دې خاموشي کې څه اوس وسیږي، دوی به یو انقلاب کوي او د حکومت بچ لبای نوړي. نو بل لاره دوی پرې نه خوداله چې خلکو د پاره دوی د خلکو مجبوریت مشکلات وګوري او خلکو ته خدمات ارزه کی او د بین المللي ټولنې سره یو ځای حرکت وکړي.
ډیر زیاته مننه پلوشه جان. حسن تاسو په 2021 کال کې سم دستي ورسته لدی چې طالبان پر افغانستان واکمن شول، د هیلری کلینټن د بنسټ یو معتبر جایزه ده هغه تاسو وګټله، د دې جایزې پیغام ستاسو لپاره څه وو او د افغان مرمنو لپاره څه وو؟
ډیر مننه. دغه جایزه هیلری کلینټن په څلورم بین المللي کانفرنس په بیجینګ کې جوړ شوی وو، د اشتراک کړی وو، او د دې ګډون ډیر اهم و. هغه وخت کې دا لومړی میرمنه وه، بل کلینټن رئیس جمهور د امریکا یو په هغه زمان کې دی و خبر کړی و چې هیومن رائټس از وومن رائټ، یعنی د بشري حق اصلا د ښځو حق ده. او په هغه زمان نه تر اوسه پورې ډیر ښځو ډیر بنیادی کارونه کړي و د ښځو د وضعیت د تغییر لپاره. نو افغانستان د ما نوم په دې مسله کې تحقیقات لرو وروسته انتخاب شوی وو چې چا د بیجینګ نه وروسته څه کارونه سي کړي، او هغه د بیجینګ د کانفرنس په تړاو باندې لکه ما چې د ښځو د شبکې د بنیادي اهدافو کې حصه اخیستې وه، او له هغه زمانه تر اوسه پورې مې فعالیت کوي. دا د هغه 25 کالو مسله وا چې اصلا باید یو کال مخکې 2000 کې دا جایزه پستلا ورکول سی وای. اما جنجالونه زیاتو په افغانستان کې د مونږ د پارام او دوی هم نور مسایلو کې اخته وو. په 2020 کې دغه جایزه ورکول سوله ټولو هغه څلور یا 15 خصو ته چې د مختلفو ملکونو نه دوی انتخاب شوي وي او د دې په مورد کې تحقیق شوی و. دوی د بیجیک کانفرنس ته وروسته هغه حرکتونه د بنیادی حرکتونه چې د ښځو په اصطلاح د اجتماعي او فکری تغییراتو دپاره کار کړی ده د هغو دپاره په اصطلاح د څومره کلونو په حساب باندې ورکول کیږي. نو زه په اصطلاح ډېر متوازنه وایم چې زه د افغانستان نه انتخاب شوی وم په حساب د ما هغه کارونه چې ما د بیجینګ د کانفرنس ته وروسته تر نن ورځې پورې ادامه ورکوم.
همدا جایزه ما غوښتل پوښم چې د افغان میرمنو لپاره څه درلودل؟
همیشه جایزه سمبولیک ارزښتونه لري او یو مملکت یا یو نهاد نسی کولی چې هرې یوې ښځې ته جایزه ورکړي. په سمبولي ډول باندې دوی یو کس انتخابوي. په حقیقت کې دوی غواړي چې ټول هغه ښځې چې فعالیتونه لري یا زیار باسي د ښځو حقونو دپاره د هغوی ټوله لمانځنه وکړي. نو د ما په خیال باندې دغه جایزه د ټولو ښځو دپاره وه.
د ښځو د حقونو مدافع او مدني فعال پلوشې حسن، لتا سوډې رضیات مننه چې د ازادۍ میلمه په دې پروګرام کې مو ګډون وکړ.